السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دی انیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه بیان د خیبر پختونخوا د گورنر کرم ایجنسی ته دوره په جنوبی وزیرستان کې فوزی عملیات په اسلام آباد کې د رکل شوو کسانو د خپلوانو احتجاج او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې باز هم لرو. په لومړۍ بعد د دې سات خبرونه د ګل ایاز نه واورئ.
پاکستان وزیر اعظم وایي وسله والو سره د امن خبرې ترې په روغ نیت کوي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په هوایي عملیاتو کې 6 ورپکې وژل شوي دي. او د یوکرین عبوري ولسمشر وایي د روس لخوا د یوکرین پر ضد د جنګ شروع کولو ګواښ حقیقي دی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي حکومت د سولې لپاره وسله والو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند دی چې دا عمل به ګټور وي. دا سرګندونې نوموړي پرون برتانیې ته د رسېدو پر مهال کړي. نواز شریف ویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راولي. په دې رسو کې په پاکستان کې وسله والو طالبانو د ډزمندې د ختمولو اعلان کړی خو ویل یو چې مذاکراتو ته به دوام ورکړي. اخوا د وسله والو طالبانو مذاکراتي کمیټې ویلي ډېر به د حکومتي کمیټې او د وسله والو طالبانو د شورا ترمنځ نیغ په نیغه ملاقات وشي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وایي چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې امن راوستل غواړي او په دې لړ کې د قبایلو مرستو ته اړتیا لري. گورنر دا سرګندونې پرون د کرم ایجنسی په اړه چینار کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت وکړي. گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې موقع جرګې ته وویل
دلتا ټولو ناړو بنې مسله د امن ده. دا سمره د بدقسمتۍ خبره ده چې سلور کاله دلته تګ را تګلارې بندې وي. په خپل ملک کې تعلیم، کاروبار او نور ستونزې به د سیمې خلکو د افغانستان له لارې حل کولې. زه دا وایم چې د دې یو غټه وجه په مونږ کې د عدم برداشت کمې دي. مونږ ته به خپل زړونه لوی ستل پکار وي. مونږ نه شیعي او نه سنی او که څوک خپل عقاید او دین په زور زبردستۍ سره مسلط کول غواړي نو حکومت دا هیڅکله نشي برداشت کولی.
گورنر په خپل وینا کې د بیکرو شو خلکو باندې غږ وکړو چې خپل کورونو ته دستانه شي او په دې لړ کې به حکومت ورسره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته په ډی چو کې د بدرکشو خلکو د کورونو احتجاج نن هم دوام لري. مظاهر کوونکي وایي چې په تشدد یا والو ټکولو باندې یې څوک لاره نشي نیولې. په مظاهره کې شامله له پیښور سره تعلق لرونکي یوې ښځې سبیحا بیګم چې زوی له 3 کالو راهیسې بدرکه دی مشال راډیو ته وویل یا دیوی چې په داتیر ګول په ماخام اسلام آباد د پولیسو لخوا په احتجاج کوونکو تشدد شوی چې پکې یو شمیر مظاهره کوونکي زخمیان شوي وو. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل وایي پاکستان کې خبریالان د فشار لاندې دي. یادې ادارې نن په یو رپورټ خپور کړی وایي چې په دغه هیواد کې خبریالان د سیاسي ګوندونو په ګډون د وسله والو طالبانو او استخباراتي ادارو لخوا په مستقل ډول د تشدد د خطر سره مخ دي. په رپورټ کې راغلي چې پاکستانی چارواکي په رسنو د بریدونو مخنیوي او د ککړو خلکو خلاف کاروای کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوي دي. دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او مطبوعاتي ادارې جنگ ګروپ ترمنځ د دغه ادارې په سینیر خبریال حامد میر د حمله په سر کړکیچ روان دي. په ISI تور دي چې په حامد میر یې قاتلانه حمله کړې خو ISI دا تورونه ردوي. د افغانستان استخباراتي اداره د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته د افغان سرتیرو د هیواد په جنوب ختیځ کې له پاکستاني پولیسو سره نږدې شاوخوا 6 ورپکې وژلې دي. د ملي امنیت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د حقاني شبکې په ګډون شاوخوا 3 غیر ملکي ورپکو د پکتیکا ولایت په زړک ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسته برید وکړو. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 افغان فوجیان وژل شوي دي. د دوی په وینا په نښته کې یو افغان فوجي تختول شوی دی او 15 نور زخمیان دي. پکتیکا ولایت له پاکستاني قبایلي سیمو سره اوږده غریزه ګډه پوله لري. د وسبالو طالبانو مخکینه نظامی مشر مولا عبدالقیوم زاکر په پاکستان کې نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې د طالبانو د مشر د پاکستانی طالبانو لخوا بندي شوی دی. سرچینې که څه هم د مولا زاکر د نیول کېدو په اړه ډېر تفصیلات ورنکړل، خو له دې مخکې په رپورټونو کې راغلي وو چې مولا عبدالقیوم زاکر د بدن د فزیکی کمزورتیا له امله له خپلې دندې استعفا کړې ده. تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې مولا عبدالقیوم زاکر ولې د پاکستانی طالبانو لخوا نیول شوی دی. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د یوکرين اوبوري ولسمشر نن ویلي په داسې حال کې چې روس پلوه یاغیانو د یو بل مشرقي ښارګوټي په انتظامی هډ کوارټر قبضه کړي، د هیواد فوج د بشپړ جنگ لپاره تیار ده. اولزندر ترچکوف په کیف کې د وزیرانو غونډې ته وویل چې د روس لخوا د یوکرين پر ضد د جنگ شروع کولو ګواښ حقیقي دی. د زیاته کړه چې د هیواد فوج په مکمله توګه تیار دی. د نوموړي بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې روس پلوه یاغیانو نن په هورلیگا کې حکومتي ودانۍ او د پولیسو په مرکز قبضه کړی ده. په دې کې د مرګ جوړې اطلاعات نه دی راغلي. په داسې حال کې چې نن په عراق کې پارلماني انتخاباتو لپاره رای چول کیږي، د دې هیواد په شمال کې یو پولینګ سټیشن سره نږدې بمی چاودنه کې دوه ښځې وژل شوې دي. بلخوا د بغداد په لویدیس کې په یو پولینګ سټیشن دوه ماټر ګولۍ وشتل شوې دي، خو دغه خونړۍ بمی برید د کرکوت په ډیبز ښار کې شوې ده. اورپکو د عراق په شمال کې پر یو بل انتخابي مرکز قبضه کړی او دغه ځای ټول انتخابي عمله وستل یو روستي بیا دغه ودانۍ دغه مرکز په بمبي چاودنو الوزول دي. په عراق کې انتخاباتو لپاره د کلک امنیتي ګامونو باوجود د تشدد پیخي رامسته شوې دي. په نننی پارلماني انتخاباتو کې د 270 سیاسي ډلو 9000 امیدواران برخه اخلي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي چې د دریم ځل لپاره وزیر اعظمي کاندید دی، د رای اچولو بهیر شروع کېدو وروسته ویلي چې ګټه یې یقیني ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینه د ګل ایاس نوري دل تاسو مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره له طالبانو سره د خبرو پړه د پاکستان وزیر اعظم هیله خودلی چې مذاکرات به کامیابیږي، خو یو سیړونکي بیا وایي
تر دې وخت داسې په عملي توګه باندې هیڅ نه ښکاري چې پرمختګ شوی وي، فقط د بیانونو په هغې باندې انحصار دی.
د رکل شوو کسانو د خپلوانو لخوا په اسلام آباد کې احتجاج شوی. د خیبر پختونخوا د صحت صوبائی وزیر وای کچری د پولیو وایرس په خوریدو قابو نه مندل شوان په پاکستان د سفری بندیزونو ویره ده.
الله دې نه کی چې داسې وشي، خو دا کم طرف ته چې موږ روان یو نه دا خطرناکې خبرې دي. د باندې د بهر دنیا ممالک په پاکستان باندې چې دا یره ختم شي او داسې سونه شي.
د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون برتانیا ته دوره کړی. هغه د خپل دغه سفر پر مهال خبریالانو سره خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی ډېر ښه کوششونه شروع کړي او هیله یې خو ده چې دا خبرې به یې کامیابیږي. نوموړي برطانیه سره په تعلقاتو هم زور راوړی او ویل چې غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ دوستي لا ښه شي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې طالبانو سره د ښه نیت نه مذاکرات شروع کړي دي او حکومت یې د عمل جاری ساتل غواړي. د تیر ګل پورز لندن ته رسیدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل چې موږ د خبرو اترو د لارې په ملک کې امن قائمول غواړو او حکومتي مذاکراتي کمیټي موږ با اختیار کړی ده چې طالبانو سره مذاکرات وکړي چې په ملک کې امن قائم شي. وزیر اعظم وویل چې طالبانو سره د مذاکراتو د لارې معاملات مخ په وړاندې بوتلل غواړو، ځکه چې د نړۍ د نورو ملکونو مثال زموږ په وړاندې دی چېرته چې د مذاکراتو د لارې امن قائم شوی دی. د وزیر اعظم د دې بیان په حق لا سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې حکومت خو د ښه نیت نه یو کوشش کوشش شروع کړی دی، خو د دواړو غاړو د بد اعتمادۍ له وجې تر دې دمه پکې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی.
د نتیجو خبره کیږي نو تر دې وخو داسې په عملي توګه باندې هیڅ نخکاری چې پرمختګ شوی وي، فقط د بیانونو هغې باندې انحصار دی. نو وزیر اعظم په نوې بیان په لندن کې ورکړی دی، خو عملي خو څه نه شوی، ځکه چې طالبان وایي چې د دې کوم غوښتنې شوي د دې په وینا حکومت هغې باندې څه کوشش نه دی کړی. بل چې کوم هغه لچک په کار دی، دواړو غاړو نه دواړه غاړې خبرې کوي، خو تر اوسه پورې نه څه لچک خولی دی نه داسې څه اشارې ورکړي دي چې د خبرو دا پروسه مخکې لاړه شي او څه کامیابي پکې وشي.
خبریال او سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه عقیل یوسفزی وایي،
زما خپل خیال دا دی چې حکومت عملاً د یو اپریشن تابع کړی دی، او دغه رنګې د طالبانو مقاصد چې دي هغه هم دا دي چې د مذاکراتي عمل له سوالتو نه ورکړي، او دوی بیا د 2014 کې چې کله امریکا د افغانستان نه وځي نو هلته کې د افغان طالبانو او القاعده سره بیا د یو مشترکه حکمت عملی هغه پیدا چې دغه اوچته کړي. زما خپل خیال دا دی چې د دواړه طرفه د ټیم لا د کور کړی کېږي، او عملاً د مذاکراتو د څومره پروسس چې دی د دې ته نتیجه چې دا هغه مخته نه راځي.
وزیر اعظم نواز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان او برتانیې ترمنځ د پخوا راهیسې ښه تعلقات دي، او د خپل دورې دوران دا تعلقات به نور هم مضبوط او مستحکم کوي. په پاکستان کې د میډیا موجوده صورتحال په حق له نواز شریف وویل،
میډیا پر تو کبھی پابندی لگی نہیں ہے جب سے ہم آئے ہیں.
په میډیا خو کله پابندی نه لګی تلې، کله نه چې زموږ حکومت راغله نو تاسو ګوري چې میډیا بالکل آزاد ده، او یو داسي میډیا چې د پاکستان د لپاره یو مثبت کردار ادا کوي، نو یقینا چې د داسي میډیا به موږ مرسته کوو.
یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره لندن ته تللی دی، او نوموړي ته د دې دورې بلنه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله نه تاسو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د دورې حال اوریده. اوس په لاړ شو کرمی جن سے ته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی کرمی ته د دورې پر مهال د سیمې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې دغه خلک دي د امن په ټینګولو کې له حکومت سره مرستې وکړي. نور حال د طارق اورگزی په دې رپورت کې ورو.
حکومت فاټا کې امن غواړي، خو امن قائمېدو لپاره د قبایلو لخوا د تعاون ضرورت دی، ځکه چې د خلکو تعاون نه بغیر امن قائمېدل ناممکنه خبره ده. دا خبره د خیبر پختونخوا صوبې گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی د نهه پورز د کرم ایجنسی په باڼه چنار کې د لوی جرګې ته د وینا کولو په وخت وکړه. گورنر زیاته کړه چې دلته د فرقواریت په نوم کومه ترهګرۍ شوې ده، دا د پاکستان د بدنامولو سازش دی، او بل دا چې ترهګر دلته ستونزې پیدا کول غواړي.
دلته ټولو ناړم بنے مسله د امن ده. دا څومره د بدقسمتۍ خبره ده چې سلور کاله دلته تګ را تګ لارې بندې وي. په خپل ملک کې تعلیم، کاروبار او نور ستونزې به د سیمې خلکو د افغانستان له لارې حل کولې. زه دا وایم چې د دې یو غټه وجه په مونږ کې د عدم برداشت کمې دی. مونږ ته به خپل زړونه لوی ستل پکار وي. مونږ نه شیعی او نه سنی، او که څوک خپل عقاید او دین په زور زبردستۍ سره مسلط کول غواړي نو حکومت دا هیڅکله نشي برداشت کولی. جرګې ته په خپلې وینا کې گورنر دا هم ویل چې زموږ وطن د څو کالو راهیسې د بدامنۍ ښکار دی، چې په دې کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي. په خپلو خبرو کې گورنر زیاته کړه چې ترهګرۍ خلاف و زموږ خپل جنگ دی، ځکه چې په ملک کې ترهګرۍ د یو عذاب شکل اختیار کړی دی چې د دې نه ملک ته سخت زیان رسیږي. دا زموږ د حکمرانانو غلطه پالیسي ده یا عالمي سازش، خو د دې نه موږ سخت متاثر شوي یو. د ترهګرۍ په دې جنگ کې ماشومان او زنانه، بلکې د هر عمر کس ته سخت مالي او ځاني زیان ورسېدو. په ملک کې د بدامنۍ ختمولو لپاره زموږ فوج او د ملیشي ځواکونو سخت قربانیان ورکړي. موږ تیر د لسو کالونو مسلسل د جنگ په حالات کې یو چې دا زموږ په مرزي نه دي. د خیبر پختونخوا صوبې گورنر په سیمه کې د فرقایز شخړو له امله به کور شو خلکو باندې غږ وکړو چې دوی د راشي او خپل وطن ته آباد کړي. سردار مہتاب احمد خان عباسی په خپل خطاب کې وویل چې دا د حکومت ذمہ‌داری ده چې واپسی وروسته د به کور شو خلکو د ژوند او مال حفاظت وکړي. دا هم ویل چې په سیمه کې امن راغلی دی، نو چاته به هم د دې خرابولو اجازه ورنه کړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی.
اوس بلارشه جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په وانا کې امنیتی چارواکي وایي چې په زنګړه سیمه کې د سړک غاړې په یو چاودنه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري لا تر دې د مچا نه ده منلې. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې پوځي عملیات هم شوي چې په اړه یې تفصیل سیلاب محسود را کوي.
د شلي وزیرستان پستر پند غولي ونکشه د خفیا ادارې یو چارواکي مشال ریډیو تابعلي دي چې د څلورم په ورځ د شلي وزیرستان په لره کال په سیمه زنګاړه کښې د سړک په غاړه شخ کړي شوي بم چاودنه وشوله چې پکښې د ځایي طالبانو یو ګاډی په نقشه کړی شه او په ګاډي کښې سواره شپېش طالبان چې پکښې یو مهم کمانډر امیر حمزه مسعود شامل دی په هغه ځای ووژل شول. دغې بمي بریزي مواري چاہ کا بولا کڑے نہ دا مشال ریڈیو چپداغا بارکش دے مسعود طالبانو دے زن مہمو کمانڈرانو سر تماس ونی وا اغوی دے دغے پیش نہ زان خبر و با للیو. البتہ دغو کمانڈرانو دے سلی وزیرستان بوبڑ پر سیمک شے دے پرونا راسا پا پوزی زواکونو دے شپیش بامونو دے بریدونو پا خلای وکڑ لیو او دغو بریدونو او پداکش دے پوزی سرتیریو دے مرگ جوبل زیمواری ہاں کا بولا کڑلا. دوی د میډیا نه خفګان جوت کا او دای زیاته کړلا چې د سویلي وزیرستان په سیمه بو بڑکشه د مسعود طالبانو او پوځي سرتیرو په منځ د تیرو درو ورځو راسه په لپسې جګړه روانه ده خو په دغه حوالې سره د میډیا خبریالون بیخي غلي دي. دوی وویل چې په دغه جګړه کښې ځکني پوځ ته د ګن شیپ هیلیکاپټرونو مارټر ګنونو او درنې توپخانې ملاتړ هم حاصل دی چې له مخه یې تر اوسه پورې لس دولس غرضه قبایلیون هم پر ارژلی شوي دي چې په کوم شه ښځینه زاړه او واړه بچون هم شامل دي. دوی دا دعوه هم وکړله چې په مځکه کښې خوندي شپېش بمونو په چاودېدلو پنځه دېرش پوځي سرتیري هم ووژل شول چې د مرګ ذمواري یې طالبان قبلوي. دغو کمانډرانو پوځي سرتیریو ته ګوتې ور وغځولې او الزام یې ورباندې ولګوه چې کله هم د حکومت او طالبانو په منځ کښې د مذاکراتو خبرې کېږي بیا پوځي سرتیری د طالبانو په خلاف په سیمه کښې داسې کاروایانې لګیا کي چې له مخې یې د مذاکراتو عمل ګډ وډ شي. په بل پلو د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي د نوم جوتولو او ږغ نه ریکارډ کولو په لوز ومنله چې پوځي سرتیری بوبړ ته ورغلي دي چې کوم ته اویي مځکنی ملاتړ هم حاصل دی. دغې چارواکي دا هم زیاته کړه چې طالبان د پوځي سرتیری د مرګ او بې غرضه قبایلیانو د پرهرژلتوب کوم شمېر وښایي هغه بیخي بې بنیاده او مبالغه ده. البته په دغه کاروایي کښې یو ژڼکی لشکي پرهرژلی شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په اسلام آباد کې ځینې کسان لا هم د پارلیمان مخې ته د خپلو لادرکو کورنو غړو د موندلو په مقصد د احتجاج په توګه ناست دي. دغه خلک وایي چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر کومې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د برطانیا د دورې نه واپس راغلي نه وي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د لادرکه کړل شوو خلکو د کورنو احتجاج نن په درېم ورځ هم روان دی او د دوی وینا ده که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې او د دوی خپل خپلوان یې بازیابه نه کړل نو دوی به تر د مرګه د لوږې هړتال کوي. احتجاج کې ګډونوالې یوې زنانه سبیحه بیګم چې د پېښور نه راغلې ده وایي چې له درېو کالو یې زوی ورک دی او تر دې دمه یې هېڅ درک نه لګي. د دوی په وینا که د دې زوی بازیابه نه کړی شو نو با خود سوزی وکړي. نوموړي زیاته کړه کله چې مشال ریډیو د دې خلکو د غوښتنو په اړه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد خان نه وپوښتل نو هغه اووی چې دوی په دې تکلیف کې د دې خلکو سره ملګری دي او په دوی چې کوم تشدد شوی دی د هغې پلټنې روانې دي. نوموړي زیاته کړه
فیډرل ګورنمنت هو ډایرکټ انوال نه دی پولیس چې دی نو هغه د پروینشل ګورنمنت سره دی په کورټ کې کیس دی هغه پروینشل چیف سیکرټری آی جی د هغو نه هغه کور پر لسټونه غواړي موږ کورټ سره ولاړ یو موږ هم دا غواړو چې دا دې کورټ ته پیش کړی شي کوم خلک چې مسنګ دی او دا بالکل موږ سره احساس دی ډېر وخت نه غریبان راځي د تاسو موږ احساس دی اور بل پکچر دا دے کما گا ڈائیلاگ لگیا دی باقی کے من آگا طالبان جو کم ڈیمانڈ ہے نو بھائی کہ ہوئی تقریباً 80% خلق چاہ وہ کم لسٹ اور کڑے آغم دے سوات والے پاگا لیول نیگوشیشن روان یا میڈیا منگ نیچو ڈسکلوز کولے جس خبر روان زو شو سن کی گی
ہمدار اسکلی چھ مشال ریڈیو دا دے احتجاج کے ان کو دا مسلو او پودوی دا شوی تشدد پاڑا دا بشری حکونو دا تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا شریک چیئر پرسن کامران عارف نا او پختل نو ہاگا اوی چی پدوی ډیر ظلم شوی دے او احتجاج کول دا ہر پاکستانی جمہوری حق دے کامران عارف اوی
مونگ دا فریڈم آف پروٹیسٹ چی دا خلقو دے اگئی پا حق کیو اگئی بیسک رائٹس دے چی اگئی گھنی چی اگئی سرس نا انصافی شوی دا چی اگئی بارا کے پروٹیسٹو کی مونگ ایسا رحم دردیانی دی مظلوم خلق دے دا اگئی خفل یو ڈیمانڈ کئی جسٹس دا پارا کدے کی زیادتی شوی نو پکا دے چی تحقیق ہوشی ہو چی کم ذمہ دار خلق کی اگئی دا اگئی قانون مطابق اگئی خلاف کاروائی ہوشی دا خو لکا پروٹیسٹ ہو کی گی تش دا دی ندے لکا دا خو دیر زیونو کے دیر زیونو کے پروٹیسٹ کی گی اور پیسفل پروٹیسٹ کی گی بیسا بدمزگی اومشی نو پکار ندے چی دا ضرورت نزیاد فورس یوز شی
دا احتجاج کون کو وینا دا چی دوی بداخ پل احتجاج دا وزیراعظم نواز شریف دا برطانی نا دا واپسی پوری جاری ساتی او پس لحاغی با خپل راتون کی کلن لارا الانوی سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال لیڈیو تاثر اس بلاڈ شپے خبر تا د پولیو د مخنیوی سرکاری ادارے شمیرے تر مخه په پاکستان کې روان کل د پولیو شپږ پنځوس کې سونه مخ تر غلی دی چې پکې دو پنځوس یعنی درې نوي فیصد یوازې د فاټاو خیبر پختونخوا نه دی. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر بیا وایي کچره د پولیو وایرس په خوریدو کابو نه مندل شو نو د بهر ملکونو لخوا په پاکستان د سفری بندیزونو ویاره ده. په دې حقله د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیخور لیڈ ریڈنگ اسپتال کے دوی دستوری ورستو مشال لیڈو سرا د خیبر پختونخوا د سیاست صوبائی وزیر شرام ترکی ویل چې د پولیو په خلا چې کم حالات په پاکستان او په خصوصو توګه په پختون میش تسیمه کې روان دي نو د مخ په زیاتیدو د پولیو کیسونو د وجه د بهر ملکونو لخوا په پاکستان د سفری بندیزونو ویره ده.
ګورجی کدا حالات نو یقینا موږ سره غم دي چې الله دې نه کی چې داسې وش خدا کم طرف ته چې موږ روان یو نو د خطرناکې خبرې دي نو راغې د بچاو د پر سید کانسا پروگرام راغې پارټنرز او ټول یو ځای نو موږ ته احساس او خپل قوم د ترے دا پردا بکار منکو او دا یرشتے الریڈی مطلب دار چھ من سر فکر زک من فیڈرل گورنمنٹ توئی چھ دارے پر فاٹا کے او پدغ کے جگہ میں ٹرائبل ایریا کی دا امپلیمنٹ کی چھ ردین خر رزلٹ راشی چھ دا تا اس کے خبر ہے کہ دا بینڈ دا باہر دنیا ممالک پاکستان مانی چھ دا یرا ختم شی او دا سونش
بلخوا پ پیخور کے دا پولیو اونور نارغو دا مخنیوی ادارے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جانباز مشال لیڈو تا دا موجودہ شمیرے پخ لوویل
موجودہ شمیرہ خدا دا چھ پاکستان کے چھ پھک بنزوس کی سنا دا پولیو راغلی دی کې سلور پسند کی دي اته په خیبر پختونخوا کې دي او سلور سلوخ چي دي زمونږ په قبایلی علاقه کې دي. دا مسلسل دا کې سونه حقیقت چې را روان دي ډیر په تیزه را روان دي او باغی کې بیا زیاتی چي دي د ټول نه زیات هغه په شمالي وزیرستان کې دي و سره یو د کې سونه په دې سلور سلوخ تو کې په جنوبی وزیرستان او په فاربنو کې دي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست صوبایي وزیر زیات کړه چې په خیبر پختونخوا او په خصوصو دغه په خبر کې دي د پولیو درنس پزت باندې یو کامیاب کمپاین وچلو او زیاتره د پولیو کې سونه قبائلی سے میں ناراضی او دا غی غټه وجه هم دغه را چې د بدمنه له وجه هلته کې رسای نه کیږي او ماشومان ته د پولی احساس کې نه ور کړی کیږي. نو په دې لړ کې د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا گورنر ته بیا بیا درخواستونه هم کړی دي.
کم پولیو کیسز پر نه بل نالج کې زمونږ غلی دي او بنو کې دي او وزیرستان کې دي چونکه وزیرستان ته رسای ممکن نه ده او ټول نه زیات پولیو کیسونه په وزیرستان کې دي. په دې وجه باندې خیبر پختونخوا حکومت الریډی گورنر ته پرائم منسٹر ته مونږ د اپیل کوو ریکوست کوو چې کوم مهنت دلته کو لګیایو اب الغ سر ته رسی ل فیڈرل گورنمنٹ رامخ کی شیو کو اسسٹنس پکاری ٹیکنیکل اسسٹنٹ خیبر پختونخوا حکومت بول ور کی خودی ال تک ٹرائبل ایریا کی جکم زمون بچری چاہیے تے رسائی ممکن کی او دا ٹول کیس از ال تے ناراضی
دی پی ائی مشر ڈاکٹر جانباز وینا دا تھی پپی خور کے سوم رحم قبائلی سمو یا جنوبی اضلاع تا تن کی دا گاڑو اڑی دی ہل تک دی خپل ٹیمونا و درول دی او سومرا جنوبی اضلاع قبائل تا خلق زی دہی ماشمان تا ساس کی ور کوی بلخوا دی پی ائی سرکاری شمیرے ترمخا دا دسمبر 2002 لسمرا سے دا وسلوال لخوا پا پولیو ساس کی ورکون کو ٹیمنو بردونو کے ترشلو پورے دا پولیو ساس کی ورکون کی اور دا دوی ساتون کی پولیس اہلکار وجلی شوی دی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
د بخنی نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو ریپورت کې ویلي دی چې پاکستان کې خبریالان، سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو، استخباراتي ادارو لخوا په نښه کېږي. دا اداره وایي چې نه صرف پاکستان حکومت خبریالانو ته ښه حالات ورکولو کې ناکامه شوی دی، بلکې په دوی په بریدونو کې ککړو کسانو پر ضد کاروایي کې هم پاتې راغلی دی. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې ریپورت کې.
امنیسٹی انٹرنیشنل پاکستانی جرنلسٹانو ته د خطر په اړه یو رپورٹ کې ویلي دي چې جرنلسٹانو ته خطر د سیاسي ګوندونو، وسلوالي ډلو او استخباراتي ادارو لخوا ده. د امنیسٹی انٹرنیشنل په دې تحقیقاتي رپورٹ کې ویلي شوی دي چې څنګه پاکستانی اعلی چارواکي جرنلسٹانو خلاف انساني حقوقو خلاف ورزيانې ودرولو او هغه کې ککړ خلکو ته سزا ورکولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دي. په دې رپورٹ کې یاد ادارې سلور دیش وجل شوی صحافیانو کیسونه شامل کړي دي او ویلي دي چې دا ټول صحافیان کال 2008 راسي په ملک کې د جمهوریت د بحالۍ نه پس وژل شوی دي. رپورت زیاتوي چې د وژونکو نه علاوه یو شمېر جرنالستان نه صرف تختول شوی او تشدد پر شوی دي، بلکې دړکې ورته هم ورکړې شوی دي او ځینې پکې د وژنو نه هم بچ شوی دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي ایشیا ډایریکټر ډیوډ ګریفس وایي چې پاکستانی میډیا صحافیان په محاصره کې دي او په خاص توګه هغه جرنالستان چې کامی سلامتیا او انساني حقوقو په معاملو کار کوي. مشال ریډیو سره په خبرو
Half of the cases we investigated ourselves
nim ke suna chi mungi khpal tehqiq kade de da hagi police o ibtidai taftish ham kade de khuda da riyasat nakami da chi hagi da de tehqiqat pa khat tarika gair janibdara aw pa azad tarika sara wa naklal us da masala der shadid khkari charta chi pa jurm toran khalak khpal riyasati ana sarvi
امنیسٹی انٹرنیشنل پر رپورٹ کی سیاتوی چې د رپورٹ تیارې لپاره د اویا په خوې په تفصیل سره تحقیق کړي دي او د اصلو نزیا صحافیانو سره یې مرکی کړي دي. رپورٹ کې ویل شوی دي چې غونمل کې صحافیان غیر ریاستی ډلو له اړخه هم په نخښه کیږي او په میډیا کې د خپل خوخي کوریج لپاره طاقتور سیاسي کردارونه په صحافیانو زور اچوي. د تحقیقاتي رپورٹ تر مخه مغربي علاقو او بلوچستان صوبې کې طالبان، لشکری جنگوي او نسل پرست بلوچ وسلوال صحافیانو ته پخکارا دڑکی ورکوی. رپورٹ وای په صحافیانو تشدد او حملو باوجود پاکستانی چارواکی ککړ خلکو ته سزا ورکولو کې ناکامه شوی دي. مطبوعاتو لپاره کارکونکو ادارې سیویک ایکشن ریسورس ډایریکټر عدنان رحمت وای د بخنی نړیوال ادارې پر رپورٹ کې صد حیرانتیا خبره نشته، ځکه چې پدې کې ها خبرې په نخښه شوې دي چې څنګه او کم کیسه مخاطرې مطبوعاتو او صحافیانو ته دي. دی وای
یو حکمت عملی پکار ده او هغه څه پکار ده. دو سیزونه دی، یو موږ ته خاص قانون پکار دی، لکه څنګه په ماشومانو او زنانو تشدد په اړه خاص قانونونه دي، نو میډیا لپاره هم داسې یو خاص قانون پکار دی چې په هغه کې د صحافیانو تحفظ لپاره یو حکمت عملی واضح وي. دویم دا چې حکومت دا کار اسانولی شي چې د میډیا نماینده تنظیمونه یو ځای کړي او هغه بیا یو حکمت عملی جوړ کړي چې خطرې کمولو لپاره د انتظامی امور په ذریعه څه کېدای شي.
امنیسٹی انٹرنیشنل په خپل رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې حکومت صحافیانو لپاره خطرناک حالات خ جوړولو لوس کړي وو، خو په دې لړ کې ډېر کم کوټلي اقدامات اوچت کړي شوي دي. د امنیسٹی انٹرنیشنل د جنوبي ایشیا ډایریکټر ډیوډ ګریفت وایي چې پاکستان له بده یو ډېر مهم قدم وی چې هغه خپل پوز او د خفیه ایجنسیانو تفتیش وکړي او دا خبره یقیني جوړ کړي چې صحافیانو خلاف د انساني حقوقو خلاف ورزي کې ککړ خلکو خلاف به کاروایی کوي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په یو بل رپورټر اخته لړ شو. په هند کې انتخابات ووم پړاو ته داخل شوی دی. په دې مرحله کې د 9800 لپاره د رائے اچونې عمل روان دی. نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
نن په وو هندي ایالتونو او د وفاق تر واک لاندې په سیمو کې د رایه چونې عمل د هند پر وخت سهار په 2 بجو پیل شو چې د مازیګر تر 6 بجو به روان وي. نن د ګرمۍ له وجې له سهارا زیاتو خلکو په ګجرات، بیهار، اتر پردیش، غربي بنګال، پنجاب، آندر پردیش او جمو او کشمیر کې د رایه ورکونې مراکزو ته ورتګ پیل کړ. د ګجرات د ټولو 26 څوکیو لپاره نن ووټونه اچول کیږي. په دې ایالت کې د بڑو دال حلقې د هند وزیر اعظم نوماند او د بھارتیه جنتا ګوند نریندر مودی هم انتخاباتو ته ولاړ دی. مودی له دوو حلقو په انتخاب کې برخه اخلي. دویمه حلقه د هندوانو تر ټولو سپیشلی ښار بنارس دی چې پکې به د مے پر 12 انتخابات کیږي. د ګجرات ایالت له ګاندی نگر انتخاباتي حلقې د بھارتیه جنتا ګوند پخوانی مشر ایل کے اډوانی هم انتخاباتو ته ولاړ دی. له اتر پردیشه د هندي پارلمان 1400 لپاره د ووټونو اچولو عمل روان دی. لدی یو د رائے بریلی حلقه ده چې پکې د کانګرس مشر سونیا ګاندی انتخاباتو ته ولاړ ده، او لکنو د بھارتیه جنتا ګوند مشر راج ناتھ سنگھ په انتخاباتي سیالۍ کې برخه اخلي. د پنجاب له امرتسر د اپوزیشن یو مشر ارون جیټلی په لومړي ځل د نوماند په توګه په ټاکنو کې برخه اخلي، او ټاکل شوی ده چې هلته به د کانګرس له پخواني اعلی وزیر امریندر سنگھ سره سخت مقابله وشي. که بھارتیه جنتا ګوند په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي او جیټلی هم خپل څوکۍ ګټي، نو نریندر مودی ښایي ورته په حکومت کې مهمه دنده وسپاري، ځکه چې دواړه نږدې ملګري دي. د هند تر واک لاندې د کشمیر له سرینګره پخوانی اعلی وزیر فاروق عبدالله د ټاکنو د ګټلو هڅه کوي. څو ورځې مخکې عبدالله په یو بیان کې مودی ته په اشاره ویلي ول چې که په هند کې فرقه ییز حکومت جوړیږي نو کشمیر ورسره یو ځای نشي پاتې کېدی. د عبدالله پر دې خبرې نیوکې شوې وې. بھارتیہ جنتا ہندو پال گن دے او د فاروق عبداللہ او نریندر مودی ترمنس تاود باسونه او لفظی شخړې د انتخاباتو د بهیر پر محل هم روان دي. تروم پړاو ورسته په هند کې د انتخاباتو دوه نورې مرحلې پاتې شي. د اتم پړاو لپاره به د می پر ومه، او د نهم پړاو لپاره به د می پر 12مه رای اچول کیږي. د می پر 14مه نیټه به رای شمارل کیږي، او پر هم هغه ورځ به پایلې اعلانېږي. په هند کې شاوخوا 315 میلیونه خلک د رای ورکولو وړتیا لري، او هندي پارلماني ټاکنې د نړۍ تر ټولو لوی ټاکنې دي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. اوس د ماسیګر سلور نیمې بجې کیدونکې دي. د ګل ایاس نه بلند خبرونه ورو
دا پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف پای حکومت د سولې لپاره وسله والو سره په روغ دي خبرې کوي. هیله مند چې دا عمل به ګټور وي. دا سرګندونی نوموړي پرون برتانیا ته د رسیدو پر مهال کړي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي وایي چې وفاقي حکومت قبایلي سیمو کې امن راوستل غواړي، او په دې لړ کې د قبایلو مرستو ته اړتیا لري. گورنر دا سرګندونی پرون د کورمی ایجنسی په اړه چینات کې یو قبایلي جرګې ته د وینا په وخت وکړي. په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته په ډیچو کې د بې درکه شوو خلکو د کورونو احتجاج نن هم دوام لري. مظاهره کوونکي وایي چې په تشدد اوالو ټکولو باندې څوک لاره نشي نیولې. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان کې خبریالان د فشار لاندې دي. یادې ادارې نن په یو رپورټ خپور کړی او وایي چې په دغه هیواد کې خبریالان د سیاسي ګوندونو په ګډون د وسله والو طالبانو او استخباراتي ادارو له اړخه په مستقل ډوګه ډول د تشدد د خطر سره مخ دي. د افغانستان استخباراتي اداره وایي د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته افغان سرتیرو د هیواد په جنوب ختیځ کې له پاکستاني پولیسو سره نږدې شاوخوا 60 ورپکې وژل دي. دا وسوال طالبانو مخکینی نظامی مشر مولا عبدالقیوم زاکر په پاکستان کې نیول شوی. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې د نومونو خودلو په شرط مشال لیټوی چې د طالبانو دا مشر د پاکستاني طالبانو لخوا نیول شوی دی. د یوکران عبوري ولسمشر نن ویلي په داسې حال کې چې روس پلوه یا غیانو د یو بل مشرقي خارګوټي په انتظامی هډکوارټر قبضه کړي، د هیواد فوج د بشپړ جنگ لپاره تیار دی. او په داسې حال کې چې نن په عراق کې پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي، د دې هیواد په شمال کې یو پولینګ سټېشن سره نږدې بمي چاودنه کې 2 ښځې وژل شوې دي. بلخوا د بغداد په لویدیځ کې یو پولینګ سټېشن باندې 2 موټر ګولۍ وشتل شوې دي.
لن خبرونه د ګل ایاس نه اوریدل. اوس مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته د مشال تر رڼا لاندې باس وړاندې کی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدلي، د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ خپور کړی چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ته د وروړاندو ستونزو جاج اخیستل شوی دی. دا رپورټ چې نن جاری شوی دی عنوان یې دی ستاسو لپاره ګولۍ غوره کړل شوې ده. دا وایي په پاکستان کې خبریالان د وژنو، تشدد او حراسا کېدو سره مخامخ دي. سازمان وایي دا کارونه د هیواد جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه او وسلوالو طالبانو په شان ډلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پاکستان یو مشهور خبریال حامد میر په کراچي ښار کې په ډزو کې زخمي شو چې نوموړی الزام په جاسوسي ادارو ISI ولګولی، خو ISI د دې څخه انکار کوي. له دې پرته په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان کې یو شمېر خبریالان وژل شوي دي. هم د دغو ټولو ستونزو جاج په مشال تورانا لاندې بحث کې اخلو. مېلمانو دی په پېښور کې مشت خبریال اقبال خټک چې په خوا د بے پولو خبریالانو د سازمان د پاکستان نمائنده، خو اوس خپل یو تنظیم لري چې نوم یې دی فریډم نیټورک. د دې تنظیم کار د بیان او میډیا د د ازادي دفاع کول دي. دوم ملما یو بل خبريال او لیکوال قهار زلمای دي چې د دمکیو او ستونزو له وجې دا وخت خپل هیواد پریشي او په یو بل هیواد کې ژوند کوي. او دریم ملما په کابل کې مشت خبريال او د پښوا خبري اجنس مدیر ایډیټر جاوید حمیم کاکړ دي. تاسو درې واړو ملمنو ته هرکلی کوم. په پایل کې به قهار زلمی صاحب تاسو هرکلی وایم. له تاسو څخه بهرل دا ریپورټ به تاسو کتلی وي د امنیسټي انټرنیشنل. د دې ریپورټ تفصیل ته که تاسو وګورئ نو ستاسو په خیال باندې چې څومره خبرې دي هم دغسې حالت دی په پاکستان کې کنه؟ تاسو له دې سره یا اختلاف یا بل څه پکې اضافه کوئ؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. ما رپورٹ کتلې دی او هغه کې سو کوټس زما هم شامل وپاره کې. بالکل صحیح خبره ده چې کوم رپورٹ کی خبرې دی په پاکستان کې جرنلزم اوس ډېر زیات ګران دی. تا ته د مختلف ګروپونو نه او د سټیټ چې کومې ادارې دي داغې د طرف نه ډېر زیات چې دی نو ریسکی او تھریټ سي مختلف صورتونو کی چې کوم تاسو ذکر وکړو هغه کې ہراسمنٹ دی یا غیر ڈائریکٹ تھریٹس پر کوي یا تاسو فیملی ته تھریٹس پر کوي یا په ان ڈائریکٹ طریقو باندې تاسو میسجز پاس کوي چې هغه کې داغي چې کوم رپورٹران شامل دي هغه به تاسو رپورٹ د میسجز پاس کوي چې دی باندې لیکل مکوا دې سبجیکټ مچېڑا دا سینسیټیو ایریا دا دې
نه ساته. یعنی قهار زلمی صاحب تاسو یعنی خپل خوب تر دې شو مثال نه سي کې دای تاسو خپل هیواد پرې شي دی نو تاسو خپل یعنی څه وجوه یعنی ته بهرل دا وجوه خو تاسو ته څه شان دمکیانې در کېدل کېدلې؟
ما ته دمکیانې ډایرکوم راکړې کېدی فیملی ته هم راکړې کېدی ہراسمنٹ ہم کے دو زبا فالو کے دما چرتا جی بطلم دی بما پس شاتن خطی ہو نپدی طریقوں بانے یو قسم لدی غواری چیز تا جوان چی دے ستا جی پانگی دے کوئی کرپل کی لکا بالکل
مات گوڑی کی بالکل
فرالائز کی تا چیتا دیتا مجبور شی بیاتا سرا مثلا دو لارے پاتی شی یا خدا دا چیتا تا مڑ کی یا دا دا چیتا خاموش شی او یادره ملا دادا چې ته او قسم لا داسې قسمه رپورټینګ کې چې هغه باندې دی خوشحالي او هغه یو قسم نه کریټیکل رپورټینګ نه نو په دې طریقو باندې ما ته دغه طریقو
یعنی تاسو ته به څه ویل بار از غواړم چې ځکه دا لښه تشریح سی بیا بل مېلمانه تم زو یعنی تاسو ته کوم ویل په کوم موضوعات باندې تاسو لیکل مکو یا کوم هغه موضوعات تاسو لیکل وکړ او دوی ور باندې خفولو او تاسو ته دغه دم کې در کولې؟
زما خو ټول رپورٹنگ چکړې ده د تیرو دریو کالو د لاسانو د تیرو دریو کالو کې هغه ما په ملټنسي باندې کړې ده
یعنی شدت پسندي باندې
طالب شدت او په اړیکې زما فوکس په دوه خبرو باندې و. بیسیکلی یو خبره دا و چې د طالبانو او د فوجي ادارو منځ کې یو نیکسس دی یو تعلق دی او دا دوه یو بل یو کمپلیمنټری سپورټ کوي
یعنی یو بل سره کومک کوي مرسته کوي
یو بل سره کومک کوي او د دې کومک او نتیجه کې فوج ته د پیسو ګټلو یو لار جوړه شوې ده او بل خبر ده چې فوج یو ځان ریلیونټ ساتلې ده په دې گیم کې بالکل او طالب ته دا ده چې منګل باغ غوندې کسان حکیم الله مسعود غوندې کسان یا فضل الله غوندې کسان یا سجنا غوندې کسان چې څه ته پانګې ده کې نو بډیز وي هغه اوس غرغر کې لړیان جوړ شوې دي او هغه هم پکې د پیسو یو گیم جوړ کړی
یعنی تاسو په دې لیکل کول نو دوی تاسو ټول زده ملي کوي
اگزیکٹلی ہم پدے والے نکل کول او دا خبر ہے چیز خفگان لگا ہوا اور پتہ کہ ڈائریکٹ تھریٹس نارملی تھریٹس پہ دی انداز ہم دا سی چی تا تا پتا دا دا ملک پا مپادو کی دا خبری نزی تا تا پتا رہ چی دینے چی دینے دشمن تا فیدہ اس پہ یو رپورٹر پا رپورٹ بانے با دشمن تا صرف فائدہ ملاو شی دا مطلب ہے چی رپورٹر سا نیوکلر سائنٹیسٹ کو نا دے چی دیالتا لگیا دے ایٹم بمی جوڑی چې د رپورٹ بچ دے او بلدا ہے چې ستا زما د رپورٹ سره اختلاف دے نو تو دا غیری بٹلی شو کا تو وایا د رپورٹ په شکل کې دا خو نه چې ته د ګولې په شکل کې ما ته جواب راکې زه خو یو رپورٹر نه ما زه خو سب اصلاحي والا نه ما زه طالب نه ما زه او پتا ډا زکم تو صرف لیگل کو لیشم اور دا غی جواب کو تمہارے دا لیک پر شکل کی یا دا کاؤنٹر آرگومنٹ پر شکل کرا کی نو دا بہتر ذریعہ دا نا چھتا دا پورے پر جواب کر کی
صحیح کار چلمی سے بنا نتا سو دیر خط شرے کلا اوزو کابل تزور اسرا دا دا پشواک خبری آجانس مدیر ایڈیٹر جاوید حمیم کاکڑ سیب دی کاکڑ سیب تاستا مارک علیکم ہلو بہرحال کہار زلمی سے تشریق کا بیاز اعظم اقبال خٹک سے بمرا سر پلاندی اقبال خٹک سے مارک علیکم خٹک صاحب تاسو تر اعظم دا جاوید حمیم صاحب تزم جاوید حمیم صاحب لکه کار زلمی خبر ال تشریق په افغانستان کې آیا لکه څنګه به تاسو کار زلمی صاحب اوریدلې هم دغه صورتحال هم دغه حالت خبر اعلان ته کانال ته نویت لږ بدل دی اړخه بدل دی
افغانستان کې هو رسنې پټیرو پټیرو لا سو دیار لا سو کال کې ډیر پرمختګ کړی دی د ستونزې غلېلې مشکلات هم او یو شمېر خبر اعلان وجل شوی دی خو تر اوسه ډیر معلومه نه ده چې دا خبر اعلان څوک وجنی ځینې په جنگ کې وجل کیږي ځینې په مرموز ډول تختول کیږي بیا وجل کیږي خو بیا مدلته خبر اعلان خصوصا په کابل کې دومره ډیر ستونزه نشته په ولایتونو کې په لورې پرتو سیمو کې خبر اعلان وهل کیږي تختول کیږي ستونزې ورته پیدا کیږي دغه کار کله نه کله وسلوال کوي کله امنیتي ځواکونه هم کوي کله کله وسلوال مخالفین هم خبر اعلان ته ستونزې پیدا کوي
خو ستاسو په خیال باندې دغه هم هغه سي زیات تي لکه څنګه سي په پاکستان کې به بهرال تاسو به د پاکستان له حالات هم خبرې کنه دغه په مقابله کې لږ کم دي
نه دلته دومره زیات نشته دلته خبر اعلان په خپل کارونو کې ډېر محدودیتونه پې نشته خو کله کله ستونزې پیدا کېږي په تیرو ټاکنو کې د ننګرهار کې د پژواک خبري اجانس خبریال او ویډیو خبریال دوی د ملي اردو د ځواکونو لخوا ووهل شو کمرې ورته ماتې شوې په هرات کې د یو ولسمشرې د یو کاندید پلویانو هلته یو خبریال ووهه کمرې ورته ماتې کړې
جاوید حمیم صاحب مننه تاسو راځم اقبال خټک سے بہرحال کہار زلمی سے او جاوید حمیم صاحب خبر وکړه تاسو یو اداره د فریډم نیٹ ورک تاسو د دې مشریه چکارې د بیان او د میډیا د ازادۍ دفاع کول دي او خپل تاسو خبريال پاتې سوې ډیره تجربه هم د آر ایس ایف سره کار کړی دي تاسو چې کله د حالت تجزیه کوي لکه څنګه چې اوس امنیسټي انټرنیشنل حالت د پخوا په مقابله کې تاسو بهرل ډیر وخت په صحافت کې اوس تاسو ته ډیر سخت ښکاری خبريالانو ته ژوند کار کنه پخوا ډیر زیات سخت وو
نظر کے خواہش اور مختلف ریاستی بھی پاکستان کا قانون نقصان رفتی یا نقصان رفول خواہش نہیں قانون کی میڈیا
سلام اقبال خټک صاحب ډیر مننه تاسو د ټلیفون لاین ډیر رخ سم نه راځي خو بهرحال اور به بیا کوشش وکړو تاسو ته ټلیفون وکړو زه بیا راځم بیا به تاسو ته کهار زلمی صاحب ته راځم کرال زلمی صاحب بهرحال تاسو به دغه کوم شکایتونه دي یا دا کوم ستونزې دي کوم مشکلات دي په پاکستان کې ادارې موجود دي د صحافیانو ادارې موجود دي عدالت موجود دی قانون موجود دی تاسو هغه ته لاړه د خپل کیسه مورته وکړه یا څوک راپور تکل چې ورور تاسو ته یو تحفظ یا نور د خبرې لاندې هغه تحفظ ورکړل سي تاسو داسې کوشش وکړئ
ما بالکل کوشش کړی او هغه کې زه د اقبال خټک صاحب هم ډېره مننه را کوم چې دی هم په هغه کسانو کې چې ما خبر کړی باب چې کوم دی ما خبر کړو ایم ایس انټرنیشنل چارچ رپورٹ بیسیکلی لیکلی مصطفی قادری عظیم ما خبر کړو او په آر ایس ایف چې کوم دغه نمائندو بینجامین اسماعیل هغه هم خبرو او زما چې کوم دغه بیسیکلی فری لانس جرنلسټ ما خو رویټرز ته ما کنټریبیوشن کول نو هغه چې کوم زما کلیګ جو کاترین عمریا هغه هم ما خبر کړو په دې باندې چې
یعنی دا ټول دا خو ټوله خلک دي چې نړیوالو تنظیمو سره تعلق لري او هغه کېدای شي دا شاندیر سیریس یا جدي اخلي خو په پاکستان کې بهرل التم یو سازمانونه ادارې سره جلسې جلوس مظاهره قانون عدالت موجود دی تاسو په غولارو باندې ولې کوشش ونه کوي یا تاسو لاغه تم نه درلوده
کاکر صاحب په پاکستان کې د بدقسمتۍ د وجې د میډیا کې چې کوم جرنلستان دي کوم کټ کټ نمونه یادی کی یا چې کوم باډیز دي دا غي باره کې ته په تسلی سره د نشي ویلې چې اردا آزاد خلک دي آی د دی اغي سره څه کنیکشن نشته ده د هغه قوتونو سره چې کوم خلک جرنلستان ټارګټ کوي نو په لوکل کسانو کې سره اقبال خټک صاحب وو چې دي سره ما خپل لغه شي کړو
یعنی ایون یعنی زدل ته دا ډیره نوې خبره ده تاسو کوي یعنی په پاکستان کې کم د تنظیمونو د حقوق د صحافیانو خبريالان د خوندیکولو لپاره جدوجهد کوي یا لوی لوی صحافیان خبريالان دي تاسو ایون په غوم باور نه کوئ د حال ور کوي یوازې
بالکل زه طالب باندې نه ما باور کوم نه اوس کوم ځکه چې پاکستان کې تصویر چې د دومره بخنه غواړم چې پکې کله کله کم شي ما سره هغه دومره مرکی دی دومره بلرډ دی چې هغه اسکاری تا نه چې هغه کم کس چې د چا د پاره کار کوي څنګه چې په ټرایبل بیلټ کې تاسو دا پته نه لګي چې څوک د چا په طرف باندې دی آیا طالب ځان لیو یو آزاد خود مختار باډی دا کدا د فوج یو ایجنټ دی او فوج چې د واقعي ملټنسي ختمه کوي کدا ملټنسي د سیوا کوي دا کسی په پاکستان کې ته د یو کس باره کې خاص کر د میډیا کې چې کوم غټ غټ نمونه دي ځکه چې حامد میر د حملې نه پس تاسو که کتلی نو تاسو ته باغه نمونه راښکاره شوي چې هغه بالکل الټا طرف باندې روان شو په ځای د دې چې حامد میر اټیک کنډم کی ایرسپیکټیو چې حامد میر ذاتی مخکې څه تاریخ خور سو خو هغه باقاعده د ایسای طرف واغستو او د حامد میر نو دا هغه کسانو چې دی با د نن مخ کې ډیر آزاد غونډې ښکارېدل مثلا طلعت حسین موید پیرزاده دادا څخه ښکارېدل چې دا ډیر انډیپندنت تھینکر دي خو په دغه ټیم کې غیښ کارا شو چې دا خو بیسیکلی دا ایسا ایجنټان دي نو دې تتل یا د پریس کلب صدرانو تتل خپل مسله دا زما خیال لږ په خپل ډټ ورن باندې په خپل بس خط کوم دي
بهرل کار زلمی صاحب ډیر مننه تاسو دغه وکي بهرل دا خو د طلعت حسین او د موید پیرزاده او د نورو دغه دي چې دوی آیا لاغو سرکار کوي یا د فکر خلک دي یا بیا په میډیا کې زننه خپل اختلاف دي بهرل دا خو دغه دي خو تاسو بر اعظم جاوید حمیم صاحب په افغانستان کې یعنی چې کله د یو خبريال په سرینا هوټل کې و وجل سولاغه ورسته چې کوم د خبريالانو یو عکس العمل یا د رد عمل راغی هغه ډیر زیات یعنی طالبان یا وسوال یا پارچا چې د حمله کړي و هغه بالکل دیواله ته درول او په مافي باندې مجبور کړ دغه سی ګام چې دی آیا دغه څومره نور موثر په پاکستان کې کېدلای شي هم دغه طریقه باندې کېدلای شي کنا دا طریقہ لشتا سو یو څنور پکې اضافه کوي
دا څه ته کیږي د دې کو د سردار دوه کوچنی ماشومان وژل شو
چې خلک ډیر ودردول دا هر چا د ژورنالستانو مدني ټولنو حکومت هر دار طبقه خلکو دا کارو غندل او د دې کار یو خواله دا چې په ژورنالستانو کې اتحاد اتفاق راوسته ژورنالستانو ټول په یو خل دا پرې جوړ چې موږ تر 15 ورځې پورې د مخالفینو خبرونه نه خبرو او په دې باندې ډیر خامل مو کړ نو زما فکر چې څومره ترڅو چې ژورنالستان دې خپل کې متحد نشي خپل ستونزې په خپل هواري نه کې خپل ستونزو لپاره مبارزه ونه کې بل څوک غم نه خوري کابل کې د ژورنالستانو د دفاع ټولنه شته اتحادیه شته خو هغه فقط یو سټیټمنټ ایشو کې غم راځي او کې غم نه وکړي نور به په قصه کې نه ترڅو چې ژورنالستان په خپل سر کې نه خپل ستونزې په خپل هواري نه کې بل څوک غم نه خوري
جاوید امیم صاحب ډیره مننه کار زلمی صاحب کوشش مو کی چې اقبال خټک سے بیا راسی خو بارل ټلیفون حل لاینې اوس مصروف دی تاسو ځخه یعنی لکه څنګه چې حمیم صاحب وې چې د سردار خبريال د وجل کې دورسته د افغانستان ټول خبريالان سره یو ځای سو او دوی وې چې موږ بایکاټ کوو د وسوالو طالبانو خبرونه به نه نشر کوو نو لاغه روسه طالبان بالکل معافی ته رسیدل او بخښنه غوښتي په پاکستان کې یعنی د دومره لوی ملک دی دومره خلک به کې اوسي او ډیر فعال دی د افغانستان په مقابله کې ډېر منظم او ډېر فعال صحافیان میډیا ډېر فعال ده بهرحال ټول تورونه پر آی اس آی باندې لګول یا په طالبانو لګول یا بیا په بلوڅو وسلوالو لګول یا بیا په سیاسي پارټۍ لګول ممکنه ده دغه بخپل یو لاس وي یا نوي دغه دلایل ثبوتونه پر خپل ځای وي خو خپل استاسو که د صحافیان خپلو ګریونو ته وګوري یا بیا د میډیا مالکان دي چې په روبونو روپی ګټي دغه هم د په پاکستان کې د بیان د ازادي یا د خبريالانو د لپاره د خطر یو وجه ده خپل په ګرېونو کې څوګورو
ګورګه کله چې میډیا هغه وخت پورې یو 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 موثر کردار ادا کولی شي چې د دې کمرشل انټرست ډیر کم
یعنی ماشي دغه کم
ماشي دغه ډیر کم دی نو دا د عوامو आवाज جوړیږي کله چې یو میډیا کمرشل میډیا جوړ شي او هغه صرف د پیسو ګټلو ذریعہ جوړ شي نو په هغه کې هغه د هغه فوکس چې دی هغه د جرنالیسټ د سکیورټي یا د عوامو د مفادو خبرې نه بلکې د خپل ذاتی مفادو ده یو پاکستان کې میډیا چې دا نو هغه یو کمرشل میډیا جوړ شي دا هغه
کاروبار دی
کاروبار دی هغه د تنګوري شي او بیا چې په پاکستان کې کم غټ صحافیان دي اغا د دې مالکانو سره څنګه پسنګ ولار دي او د دې د انټرست خیال ساتي د دې انټرست مخ کې بوزي زم چې کوم صحافیان لکه زماغون دي چې کوم په ګراوند باندې کار کوي تعریب د غید انټرست تعریب سکیورټي تعریب ټریننګ هیڅ څوک دغه نه ساتي نو د مالکانو سره غټ صحافیان ولار دي او چې کوم اجزه صحافیان دي په ګراوند ولار دي نو کاغذ مري او کرغيږي داغی ته تنخواه ملاویږي او کنه ملاویږي کاغی ته دمکیا نه ملاویږي او کنه ملاویږي داغی د خبره چې دا هغه مخ نزی زکه چې الټیمیټلی وخت تا ته چې کله شکایت وشي تا ته چې کله دمکینو ته خپل مشر ته یا ایډیټر ته یا چیف رپورټر ته او چې کله ستا ایډیټر ستا د مالک ته انټرست خیال ساتي ستا د انټرست خیال په دې صورت کې اتحاد په میډیا کې راتلی نشي د پاکستان صورتحال په ډیرو حوالو سره نه صرف د میډیا حوالو سره ډی یو یونیک صورتحال دی لکه په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې ته دوه قسمه رپورټینګ کې نو خو ته کار کولی شي که نه کې کاغذ نه شي کولی کاغذ رپورټینګ نه کې ته کار د سره کولی نه شي ته به یا جرنلزم پرې دی یا به مرګ ته وړه دي مثلا دا یا خو به ته د طالب مدې وې ته به یا په تا چې ته به د فوج مدې وې یا به ته ټیکې او فوج به ته ته به خوشاله چې ته به د سیاستدانانو خلاف رپورټینګ کې نو بیا به ته ټیکې او درېم دا چې ته به بې ضرره غوندې چرته د این جی او یا د دې خلکو رپورٹنگ کے
موسم بانے بے کے پا جنگلاتو بے کے پا
سڑکونو بے کے پا باغونو بے کے یا با پا ماحول بانے رپورٹنگ کے یا با پا بے ضرر ایکانومی پا ایکانومی کے بم بیاتا دا فوج پا بجٹ بانے خبری نا کہ دغل تا با سیلف سنسرشپ رائشی یعنی خود ساختہ چکم سنسرشپ بے آغا با بیا رائشی دا چکم تیبوز سبجیکٹس تھی لکه فاتا بلوچستان یا بلاسفیمی لا چې دا یا د آی اس آی کردار چې دی یا د فوج کردار چې دی یا د فوج کوم بزنس وینچرز دا کړی یا بزنس امپایر جوړ کړی ته په دې باندې ته رپورټ کیږي نو ماخیل له په پاکستان کې دا رپورټینګ اوس نه ممکن دی او ورځ ورځ چې د حالات تاده پر خرابېږي او دا به وجه دادا چې کوم رپورټر دی داغه د انټرست خیال ځکه نشي ساتلی کوم داغه ایډیټر دی
هغه د مالک سره ملاو دی او مالک بیا د فوج او د حکومتي ادارو سره ملاو دی.
صحیح کار زلمی صاحب ډېر مننه. جاوید حمیم صاحب لکه څنګه چې کار زلمی صاحب بهرال اول چې کمه کمه داسي موضوعات دي چې په هغه کې د پاکستاني صحافي لاس نسور اچولای چې په هغه رپورټینګ وکي او کې وکي ډېر د احتیاط کار اخی او کوم سي بیا ډېر ګران ورته پریوزي په افغانستان کې داسي کمی د خبريالانو لپاره دغه د سپاغه موضوعات باندې دوی ډېر په خلاص مټ کار نسی کوای یا نسی لیکلای کنال ته په دې کیسو کې تر ډېره حد ازادي ده.
زما په نظر په افغانستان کې تر اوسه مونږ دغه ستونزې سره نه یو مخامخ شوی. ډېر یو نیم چیرته چې هغه د نېشنل انټرست خبرې یو هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته ځاني نو هغه په زور نه وي ریکوست کوي چې په دې باندې د چرته کارونی شي یا دغه ونی شي. تر اوسه په افغانستان کې خصوصا زمونږ اجانس تر اوسه چا نه دی ویلي چې په دې موضوع باندې کارو کې کارونه کې. که تاسو وګورئ په افغانستان کې ټیلی چینلونه زیات شوي دي او په ډېر په ښکاره په ولسمشر کرزینه نیولې تر امنیتي ځواکونو په هر چا باندې په سیاسي خلکو باندې ډېر قوي بحثونه کېږي نیوکې کېږي خو تر اوسه داسې کوم بیلګې مونږ نه ګورو چې ویل شوي چې د چا لخوا یا د کومې ادارې لخوا چې په دې موضوع باندې کار وکړي یا په دې باندې وکړي.
خاصه همیم صاحب لکه کوم چې ملي ګټې ورته یې په افغانستان کې یا په انګریزي کې نېشنل انټرست او پاکستان کې قومي مفاد خبره کوي په پاکستان کې بهرال د دې تشریح په مختلفو شکلونو کې کېږي. هغه خلکو ته معلومه ده، اوریدونکو ته معلومه ده، کار زلمی صاحب ته معلومه ده. په افغانستان کې کله تاسو ته وایي نو هلته دوی د نېشنل انټرست یا د ملي ګټې څنګه تشریح کوي درته بیا؟
د ولسمشر دفتر ته ځینې سیاسي خلکو ته ځینې وزارتونو ته مونږ یو ایمیل وکړو چې دا مونږ ته یو د خپل نېشنل انټرست باره کې معلومات راکړي چې ستا په نظر نېشنل انټرست سره خو له بده مرغه هېچا زمونږ د ایمیل ته جواب را نه کړ. خو د افغانستان دولتي چارواکي ډېر وخت هغه نېشنل انټرست په امنیتي موضوعګانو باندې یا د پاکستان په اړه چې کومه خبره یا د طالبانو په اړه هغه عوام مهال بیا د نېشنل انټرست خبره کوي.
سمه ده. خو کار زلمی صاحب چې دې تراسو بارل چې یعنی د دې ټولو چې موږ راغونډ کو پاکستان کې یا په افغانستان کې بارل ډېره زیاته ستونزه نهسته، ډېره وړه ده لکه همیم صاحب سی وایي، بلکې نور اداري او خبریالان هم دا وایي. خو پاکستان کې بارل حالات ورځ تر ورځ لکه تاسو خرابېږي، خپل انټرنیشنل رپورټس هم دا وایي، پاکستان کې خبریالان سازمانونه هم دا وایي. ستاسو په خیال باندې یعنی د دې حل تاسو خپل تر دې کړاو تر دې ستړو تر دې تکلیفونو تر دې تیر سوی خصوصا د پښتنو خبريالان بلوڅ خبريالان چې ډیر ځات وجل سوی دي څنګه کېدلای شي حل به سوی په څه طریقه باندې دا وکی آی خبريال خپل ځان وشار وساتي یو بل طریقه کېدلای شي څه څه د غم دی؟ اخیرا څه کاګر
څه دا سوال ډیر خسته دی خو دې جواب بلیک اینڈ وائٹ کی دے جواب نشی کی دے سمود مخ کی سی پی جے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یو نمائندہ ام دا قسم سوال نہ کرو نو اگے کی مثلا زبد ہوا ما جے زما پے تاسو ولاریے او تاسو ٹریننگ ام ڈیر کرے دے تاسو باہر نو اداروں ٹرین کریے او تاسو د ٹولو خطروں ام خبری او تاسو پ گراؤنڈ بانے ولاریے او تاسو گورے چے تاسو د مخے فوج لگیا دے خلق اباسی د خپل زمکو نا اغاز مګی چې هغه د سلګونو کالو نه پاغې باندې آباد دي. نو ته ماته دا وایې چې تک ډېر ایکسپورټ یې د ریپورټینګ څنګه کې او دا به وایي چې فوج لګیا دی په زبردستۍ باندې خلک وباسي. اوس کته دا لیکي اول خدا دا چې ستا ایډیټر دا چاپ کوي نه سره ما سره دا شوي دي چې یو کال ختم ادارې نه مالیکل کول هغه ریپورټونه نه چاپ کول. دویمه خبره دا ده چې کله دا چاپ شي نو بیا فوج دې ډایرکټلی تا اپروچ کوي ځکه د فوج د پبلک ریلیشننګ ټریننګ نشته دی. اگر سیاست دانا نه دی چې په خبره باندې پويږي هغه په یو خبره پويږي چې ګولې به چلے د خپل انټرست ته بچول لپاره. پاکستان اوس دوه ریاست دی، یو فوج پکې یو ریاست ته او یو د بل چې کوم مات ګول ریاست ته چې یو خاص باونډري دی، یو دوه درې ادارې کار کوي او هغه د فوج د انټرست لپاره کار کوي لکه مثلا پولیس په والی یا سی بی آر په والی چې کوم ټیکس راجمع کوي. باقي خو زه دا وایم چې د دې تر هغه پورې حل نشته تر څو چې دغه ملک دغه ملک د نېشنل انټرست چې کوم ډیټرمن کوي اداره لار اخلي هغه فوج کوي. تر څو چې فوج دغه ملک د انټرست ډیټرمنیشن کوي تر هغه پورې یو رپورټر آزادانه طور باندې کار نشي کولای، تر هغه پورې په هغه ملک کې د ډیبیټ کلچر نشي مخکې تللی. تکه ډېر ٹریننگونه ورکې دغه جرنلستان لا، تکه ډېر سنسرشپ وکړي هغې راواچ، یا خو دا د جګړې رپورټینګ پرېږدي او وایي چې یاره دا فوج خلک په زور باندې د ځمکو وباسي، دا مثلا دا دې سره ټوقې کوي یا لوبې کوي ورسره، دا به سبا بیا راځي. نو بیا بل څه ماته د دې دغه نخکاري، ماته ما ٹریننگونه کړي دي جرنلزم، ما جرنلزم کې ماسټر هم کړی دی، په دې هر څه باندې زه پوهېږم. داسې سچویشن راشي نو هلته بیا یو رپورټر ته ګران شي چې هغه داسې قسمه دغه څنګه رپورټینګ وکړي.
ډېره مننه کار زلمی صاحب. او حمیم صاحب، اخیری پوښتنه ده تاسو څخه، دا هغه ده چې آیا یعنی په داسې حالاتو کې تاسو ایډیټر هم یی، خپلو خبریالانو ته څنګه لارښوونه کوئ چې هغه خپل ژوند وساتي؟ څلوېښت سیکنډ دی را سره.
ولې په تېر انتخاباتو کې دلته وسلوال مخالفینو ګواښونه ډېر کړي چې موږ به انتخاباتو پورې بریدونه کوو؟ موږ خپل خبریال ته په سحر د انتخاباتو شروع کېدو نه مخکې همدا ویل چې موږ ته ستاسو ژوند مهم دی، د خپل ژوند ډېر خیال ساتئ، وروسته به خبرونو سره ګورو. نو موږ تل خپل خبریالانو ته وایو چې د خپل امنیت خوندي کول لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي، خطرناکو ساحو ته مه ځئ، د خپل کار تر څنګ د خپل ژوند هم ډېر خیال وساتئ.
ډېره مننه جاوید حمیم کاکړ صاحب ستاسو، او قهار زلمی صاحب ستاسو چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره واخیسته. ستاسو ډېره مننه، تاسو ته ښه وخت او ښه روز غواړم. د خدای په امان. او هم له دې سره مننه ډېره. هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.